د افغانستان په وخت د مسګر سلور بجې دی مخکې در دی چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماين پاکي مو سوای چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحه چې ماينونه پکې دی له 15 مربع کیلومتر او د 50 کې چې نږدې د کلمخ کې د 2023 کال په پای کې د ساحه 350 مربع کیلومتر وي. د مو سې په خپل راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحه د واد پښپښ ولایتونو کې سب شو دي او د هغه پرلپسې ګواخي چې ملکی افغانان سره مخامخ دي. په بیان کې د هم یادونه شوې چې اوس مهال د نړۍ شپې ته ودونه او قلمرونه د ځمکنوي ماينونو له تر سره مخامخ دي. مانونه لته رسول رسید رئیس تل د افغانان جون غوخلې او په دې ترس کې د مان پاکې موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه توانېږي چې ټول هیوات له مانونه څخه پاکړي. د چبرل ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پروند آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوهنې به د پام کړی. د افغانستان په ګډون د نړۍ 193 هیوادونه د کوپنه هویش په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غوڼه کې به د اقلیمي بدلون لپاره درمسه شي وستونځو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې افغانستان له هغو ودونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ترسمکې لاندې اوبه د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه د 3.3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې چې پرون خبر شو ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي اوایت هم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې افغانی غالی په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. غالی له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جد اون سار پرون خبر اعلان تویل چې اسرائیل له متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړه چې په هر راس نوی موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحده ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل پاوز وایي چې سلور سرتیری د غزې د تړنګې په شمال کې وژل شوی دی. د پاوز په بیان کې راغلی چې سلور واړه سرتیری پرون د وی پوزي عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. لدی سره تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوی اسرائیلي سرتیرو ټول شمیر 300 ته ورسید. روس خبرم دا چې د اوکران پر کریوی خار ریا د روسیې په توغندۍ او عملو کې یو مور لخپلو درو ماشومان سره وشل شوی ده. د اوکران د دې مرکزی خروالی الکساندر ولیکول نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د ولی په وینا د قربانانو مړی د ژغورنې ډلو د غوډنې لکړول څخه راوستل شوی چې د روسیې د بلاستیک توغندۍ په برید کې ویجاړ شوی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماينونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماينونه شته دي. زمونږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماينونه دي دا ساحې صفا کړي.
نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او وزلوبې ته د چپاندازانو تیاری. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له وکمنې وروسته د لومړي ځل لپاره ساکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متی الحق خالص له اسوسییټډ پریس خبري اجنسی سره په ځانګړي مرکه کې د دې کانفرنس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هم ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه ورستا د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو او اتمشتمو، او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درنه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښود چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې ویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هله ټراست په نوم د منبکې په موسوای چې له هم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماینو نشته. دغه موسسې د نوي راپور لمخې د غندز زمکه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې په ماینونو کې کړه د چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. په همدې حال کې د ماینونو د چاودنې ځینې قربانیان وایي چې لکلونو تیر درو سلام له اغه ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې لامل لیدلې دي. نور جزئیات پر راپور کې
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکي برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسه په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوخلې ځمکې اندازه ل 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غندزه زمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر پګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د زمکنۍ او ماینونو له خطرونو اغیزمن دي، او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواخي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي، تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې وبخه پرې شوی ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپیره ته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل، او له دې سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي د ساحې صفا کې، تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی دواړه پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاوي م نه دغه م د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناخته ونډوال چوک پیدا کمه هغه مې خواته رسی. نو پغه تمنا که زه دغه د لات وکړم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات ایم بوزیا.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلور ولسوالۍ ولډلې دوه په دریمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته، او هر میاشت شپېته تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی سلورم تلیندې د 2023 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخکرګه کې د د په موټر پسې د نخلول شوی بم چاودنه کې وشل شو. د دې پیخ مسولیت چان نه وانه خست، خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګا شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برېښنا درسته مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدینه فالونې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له وژل کېدو یې څلور کاله تیر شول، دغه وژونکي لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لښکرګاه کې د د موټر پورې د نخلول شوی بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسولیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کړي، د خطردام حال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې پرګړه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کو او د نړیوالو محاکمو څخه وغواړو ترڅو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو او خپلو راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
الیاس د یو له هغه اشخاصو وو چې د زموږ د هلمند د خلکو غږ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدې یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دي یا کوئ چې په نشته را حساب دي چې په رښتینې معنا د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 5.5 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شبکې د خیره مکتب ته دی اچو، مکتب ته به ځي و راځي، د خیره مره به خط لیکي، درس به وایي چې د پلار نوم در باندې یاد دي، د ښه نامه خاوند ظالمانو شهید کړو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ننګرهار ولایت په خیوا، درنور، بهسود، کامه او شاوخنور ولسوالیو کې د توپانی باران او سختې ګلې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتې دي. په خیوا کې اتن مړ شوی، په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو وړې او لمانځه وړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوسکونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګوریک او کاشکوټ او پاسورچ او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونې مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي لارې بندې شوې دي او ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیوي ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلې د سیمې بزګران سخت زپلې دي.
هم غلې ورغلې دي، هم ډیر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویل چې په خیبه، ګوشتي، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید غلې خلکو تزانی او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپکېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه لمن زوړی دی. د ځای چارواکو په وینا چې په زپل شو زینو کې خلکو ته دا وختو زیانونو د کرا اندازې معلومولو لپاره سروې پیل کړي او یا د کورنۍ سره به مرستي وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بیلابیلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
وازلو بچی په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د وا په سړیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغې لوبې لوبغاړي یا چپنده اندازان د وازلو به ورزش یو سخت لوبه بولي. د افغانستان د وازلو به ملي فدراسیون وایي د محل دیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سوار لس رسمي او شاخو یو سلاتي غیر رسمي لوبې لوبډلې فعالیت کوي. نورحال د فیروزی عزیز په راپور کې.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستي پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم تر لاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي پاړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. هوی او چاپانداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي د لوبې لپاره حلاله سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایرې ته ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهور چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو په پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپه مې تر لاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په خپل ځلې دو پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لوبغانې او لوبغاړو دی چې لمدو راهیسې د وزلو به اسونه ساتي. د ازادي رادیو ته وویل
زیات خلک تور غاسونه خوکې سامان د اسونه خوکې جرن اسونه خوکې دی هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک تور غاسونه خوکې نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. د څو ورځې کې د اسمنو به شخوي د مسله زر پیسې خوري نو ډیر مصرف ده، زشت زیات مصرف ده. خو کار څنګه مصرفي خلک د علاقه مند دي چې بس کې شي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلو به فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلو بشپګم لیک د روانې قوس میست په 15 نیټه جوړ شي. نو موري په ټول افغانستان کې د وزلو به د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي موږ تقریبا اته ټیمه ده د بس کې شي او شپږ ټیمه دي نه زبازي او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اوسو شپته اوسو هغه ټیمونه لرو لکه پار ولایت کې کڅول سوالي یا یو ټیم لري د بس کې شي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بند و، خو اوس اجازه ورکړې ده. وزلو به د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلو به ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلو به لوبډلې جوړې شوې دي.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوی یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیايي ستونزې پېښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیری. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابه لبنیات پنیرک ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمیر بېوزلي او نالوستي دي اخلي. دوی د څلوېښتو افغانیو توکي په لس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو جبار خان وایي چې د دې په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوی څخاک د څخلو لامل تر روختون ورسېده.
هم د سلمون یو شناختو په بازار کې سرک لغړې جس خړلای وو تاریخ تیر شوی بس ډیر نه جوړ شوی وو موږ شپه ته بولې په ډیرو دوا او په ډیرو پیسو مالجه باندې بیا جوړ شوی وو.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکو کابل میشتې رخمینه هم ازادي رادیو ته وویل
چنا تاریخ شتیر شماوات چې دا وخت تیر شي هغه بزاري مواد باندې اوري هغه نو هغه د سنځي سیرتا فخیوی خصوصا په کابل کې باز ولاتو کې چې هغه ز مرکز نه زیات لري دی یعنی باز کلی دی او باز لري سیمه دی لري ولاتو نه دی دغه کار به خزیاته کې بدبختانه چې یعنی هغه بعضی وخت مو خپل هم دیدل چې بعض خلک خوال دي دغه بخي او ته دل بعدي پیدا شوی اند ډاکټر تیر شوی دی.
د کابل ولایت دا اوسیدونکو د طالبانو د حکومت لاړوندو ادارو غواړي چې د موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکټران هم له دغه خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتانی ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي یو په مایع شکل یعنی د انرژیګانو په شکل باندې او یا هم کېدل شي چې د کنسرو په شکل وي نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شو لا یعنی هغه د ایکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو ورسته له دې څخه د خوړو قطعا د استفاده وړ نه دي د کومک په ځای باندې کېدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي او دې ترڅنګ کولای شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل سواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکو نه مونږ کمزوري د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه ست چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي. بل سواله ته جنزو او بل سواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکو نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانونو ته چول وهله ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو مزارو خیر د کلیم. خو موږ خستون زه دغه د سیو کنټینیو شای کار نه کوي. باید سنټینیو شای را ته منظور سي. او سړک مو به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل سوار سره به پوره شي. زه موږ درې غنټه مزل دغه خراب ویلار نو اله د دې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پنځه دقیقې بعد تکرار خبرونه هم در تلرو خو تر غوړندې خبرونه